دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شفیع سرداریم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پېښوه لومړی به خبرونه واوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشي زه زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د نړۍ د دې ساعت خبرونو ته حساس پام را اړوم د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د هماهنګۍ ادارې اوچا یو ځل بیا په نړیوالې ټولنې باندې غږ کړی دی چې په دې روان میلادي کال کې په افغانستان کې 23.1 میلیون کسانو سره د بشري مرستو لپاره 422 میلیارد ډالر ته اړتیا لري او چا د اپریل په 15مه په ټویټر کې لیکلي دي چې د 13 کلنو پرله پسې وچکالیو د 2 کلن اقتصادي بحران او د طبیعي آفاتو د پیښېدو له امله د افغانانو د ژوندي پاتې کېدو او ژغورنې لپاره یوازینۍ لاره دا ده چې بشري مرستې ورته برابرې شي د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی او د ملګرو ملتونو د سرمنشي خاص استازي روزا اوتنبایووا د ښځو په کار د بندیز د لرې کېدو او د تعلیمي مراکزو په بیا پرانستلو ټینګار کړی دی ملګرو ملتونو تیره هفته ګواښ کړی و چې که طالبان د دې سازمان په دفترونو کې ښځې کارونو ته پرې نه کړي نو دوی د می په میاشت کې د افغانستان نه وځي د اروپایي پارلمان یو غړی وایي چې طالبانو ښوونځي تړلي دي او په افغانستان کې مدرسې جوړوي مېرمنې په کورونو کې بندیانې کړې دي غواړي د جهادي ډلو نوې نسل روزي د اروپایي پارلمان د غړي همدارنګ ویلي دي چې لکه تر لکه د افغانستان په 2 ولسوالیو کې خصوصي ښوونځي تړل شوي او په ټول هیواد کې مدرسې جوړیږي مېمنومن زیاته کړې ده موږ باید د افغانستان په وضعیت غور وکړو او د طالبانو د رسمیت پیژندلو په حق له فکر هم ونکړو د نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا راډیو د واشنگتن د استودیو نه اوري د روسیې د بارنې چارو وزارت یو ځل بیا اندېښنه څرګنده کړې ده او ویلې دي احتمال لري چې هغه وسلې دي د تروریستانو لاسته ورشي چې د افغانستان نه د امریکایي قواوو د وتلو نو وروسته هلته پاتې دي د خروبه د پاکستان د دفاع د وزیر خواجه محمد آصف وروسته څرګندونه ته په اشاره ویلې دي چې د تحریک طالبان پاکستان ډلې د پاکستانی قواوو سره په جګړه کې د حق وسلو نه کار اخیسته چې په افغانستان کې د امریکایي قواوو نه پاتې دي د دې نوړاندې د روسي د ملي امنیت د شورا مشاور نیکولای پاتروشف دی 2023 کال د فبراير په میاشت کې د سیمې د هوادونو د ملي امنیت د مشاورانو په غونډه کې ویلي و چې دا وسلې او تجهیزات به هم د افغان ډلو ترمنځ د جګړو د لازیاتې دو سبب شي هم به په تور بازار کې خرڅ شي او هم به د نورو هوادونو د دهشتګرو ډلو لاسونو کې ولویږي مګر د طالبانو د حکومت چارواکو په پرله پسې ډول ویلي دي چې هیڅوک به پرې نه کړي چې د افغانستان نه نور هیوادونو ته په خاص ډول گاونډي هیوادونو ته تهدید پېښ کړي د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو خبريږي د امریکا جمهور رئیس جو بایدن د شنبه په ورځ رسمن اعلان وکړ چې د 2023 کال د جمهوري ریاست انتخاباتو ته ودرېږي د دیموکرات ګوند غړي او برحال جمهور رئیس درای ورکوونکو نغواړي چې د کارونو د بشپړېدو لپاره ورته بیا رای ورکړي جو بایدن به د دویم دورې د بشپړولو نه وروسته شپږتیا کلن شي د دې نامه خید امریکا په خاني جمهور رئیس ډانلډ ترامپ هم په انتخاباتو کې خپل کاندیدی اعلان کړی دی د سویډن یو تحقیقاتي مرکز د اپریل په 23مه په خپل تازه راپورټ کې لیکلي دي چې دا اتم پرله پسې کال دی چې په اروپا کې پوځي لګښتونه زیات شوي دي په 2023 کال کې په اروپا کې نړیوال پوځي لګښتونه 2.3 تریلیون ډالر ته ورسېدل او غټه وجه یې د روسیې او اوکراین د جګړې لګښتونه دي په سودان کې د جګړې دواړو لورو د لسرځنیو خونړیو شخړو نه وروسته موافقه کړې ده چې 2 اویا ساعته اوربن کوي نړیوالو خبري اژانسونو ویلي دي چې دغه اوربن د امریکا او سعودي عربستان په منځګړتوب د 2 ورځنیو سختو بحثونو نه وروسته د تیرې نیمې شپې راهیسې نافذ شوی دی خبری آژانس فرانس پریس د امریکا د بارانیو چارو د وزیر انتونی بلینکن د یوې اعلامیې په استناد د دغه اوربن خبر ورکړی دی د اوکراین پوځي چارواکو ویلي دي چې د جګړه ځپلي بخمود ستراتیژیکي خارسیمي د دوی د قواو په لاس کې دي د اوکراین د پلو قواو قومندان د نننیو سرګندونو نه یو ورځ مخکې د روسیې د دفاع وزارت ویلي و چې د بخمود په لویدي زبرخه کې 2 ولسوالۍ نیولې دي د بخمود د وضعیت په حق له دغه زیدو نقیزه د اویلا تروسه خپلواک منابعو نه دي تایید کړي او د کینیا پولیسو د اپریل په 15مه ویلي دي چې د نه هټیا کسانو جسدونه د هغه خبر د خبرېدو نو وروسته مونډل دي چې یو مذهبي مشر لخپل پیروانو غوښتي چې خدای ته درسېدو لپاره ځانونه د لوګینه ووجني. پولیس وایي د دې خبر د خبرېدو نو وروسته د مالندې ساحلي خارګوټي تنځې د شاکاهولا په ځنګل کې لټون پیل کړي او ویرشته چې خایي د مرشمیر د دې نه هم زیات وي. فرانس پریس خبر ورکړی دی چې له ډلې زو خبرونو څخه په مندل شو جسدونو کې ماشومان هم دي. د دې خبر د خبرېدو نه وروسته د کینیا جمهور رئیس ویلیام روتو د دغه مذهبي خوځښتونو د مخنیوي ژمنه کړې ده. زیبا خادم، امریکا غږ، واشنگتن.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالات په اړه کې مهم مطالب او د امریکا ځخ سر مقاله لرو. هله د خبرونه تر پای واوري. لومړی به دا رپورت واوري. ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر او چا ویلي چې په افغانستان کې د خلکو سره د مرستې لپاره یوازې 15.4% مالی مرستې ترلاسه کړې دي. او چا یو ځل بیا په روان میلادي کال کې 1.2 میلیون افغانانو ته د بشري مرستو د برابرول لپاره د نړیوال ټولنې څخه د 2.4 میلیارډ ډالر مرستې د برابرولو غوښتنه کړې ده. یو شمیر څېړونکو وايي د افغانستان سره بشري مرستې سیاسي سوي دي او په افغانستان کې د طالبانو لخوا د ملګرو ملتونو پر شزینه کارکونکو او په میرمنو د محدودیتونو لکبله د نړیوالو د مرستو کچه تته سبه ده. تفصیل پر پورت کوي.
ملګرو ملتونو د روان 2023 میلادي کال په سر کې په افغانستان کې نږدې 40 ملک سان ته د بشري مرستو د برابرولو لپاره د نړیوال ټولنې څخه د 3.8 میلیارډ ډالرو د برابرولو غوښتنه کړې و. خو د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره وایي نړیوال ټولنې د کال په لومړي دریو میاشتو کې یوازې 250 میلیون ډالر چې د ټولې غوښتل شوې مرستې 15.4% جوړوي ورته برابر کړی دی.
تقاضای ما از جامعه جهانی است که هر چی عاجل منابع جدید در اختیار ما قرار بده تا ما بتوانیم به مردمی که نیازمند هستند در افغانستان کمک های مواد غذایی برسانیم تا از بدتر شدن وضعیت بشری در افغانستان جلوگیری کرده باشیم.
یوشمیر اقتصادی چرونکی وای د افغانستان سره د نړیوال ټولنې مرستې سیاسي شوې دي او نړیوال د طالبانو کرنته په کتو د افغانستان سره مرستې کوي.
ملګرو ملتونو په دفاترو کې ځینې کارکونکو ته د کار اجازه نه ورکول زه فکر کوم دا غټ دلیل دی چې فلن افغانستان سره د بشري مرستې هم البته هم مختاری راځي چې وای دی هم د سرعت راټم شوې دی.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر وایي چې د افغانان سره د نړیوال ټولنې مرستې په داسې وخت کې کمی شي چې په کلیوالو سیمو کې کورنۍ د خوړو خپل زیرمې د مې په میاشت کې د نوي حاصلاتو تر اخیستو وړاندې مصرف کړي دي.
د غربت منصب هر سړی ته معلوم دی چې غریب څومره اضافه شو او څومره زیاتېږي ویلې چې هر کاروبار په ټاپه ویلور دی. یقینا چې موسسه رسي خلک سره همکاري کو خود دا موسسه دومره همکاري نه کو چې د سړی هر څونځه ته لاسرسي ولري.
د یو شمیر خریه بنسټونو چارواکي وایي د بیوزلۍ کچه خورا لوړه ده او خلک زیات مرستې ته اړتیا لري.
نو هر سړی کوشش کوي او کزنانادو کمردانادو کول کړي کومشوم ده کسبینګر ده کوشش کوي چې دا څو د مرستې هغه پیدا کړي مواد پیدا کړي. نو چې مرستې په خپل مونږ دغه مرستې مونږ ټول د افغانستان خلک سولګري جوړ کړو.
چېرونکي وایي روان وضعیت جدي پاملرن ته اړتیا لري.
څنې حالت چې کوم نورین دی په افغانستان کې نړیوال په دې باندې خپل قوي خبرګون نه کوي بلکې ډیر ضعیف روان ځفیل کوم چې د دې تاثیرات بنه وازی په افغانستان کې بلکې په فنړی باندې به هم ډیر لوی تاثیرات ولري. ځکه کې دي چې د افغان ولسمه داسې خلک سو استفاده په دغه شرایط کې یو کې چې هغه په نړیوال باندې یو بد ریزی ولري او بد تاثیرات ولري.
بل اخوا د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې یوازې په مارچ میاشت کې په افغانستان کې څه باندې 540 کسان ته روغتیایي خدمات رسولې دي. د یادولو وړ چې افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازی توماس ویسټ په واشنگتن کې د ناروې د کډوالو د شورا مشر جن اګلند سره کتلي او د افغانانو سره د نړیوال ټولنې د بشري مرستو پر څرنګوالي خبرې کړې دي. وحید فیضی، امریکا غږ.
ای اتصال زموږ او ستاسو پیوستون خبرونه څېړنه او خبرګونونه موثق معلومات او دقیق جزئیات هغه کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیزې لري ستاسو پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یک شنبه تر پنج شنبه د ماښام پر پنځو بجو او دیرشو دقیقو له واشنګټن څخه پر ژوندۍ بڼه
دا امریکا غږ آشنا رادیو ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن اعلان وکړ چې تر جدي خبرو وروسته د سودان ځواکونو او د چټک ملاتړ په نامه پوځیانو یا ملیشا ځواکونو په هغه هیواد کې په اوربان هوکړه وکړه. نور تفصیل پر رپورت کې ووري.
په داسې حال کې چې هیوادونه او سازمانونه هڅه کوي په سودان کې د دوه وړخونو ترمنځ د تاوتریخوالي څخه خپل پرسونل وباسي، د ملګرو ملتونو یو کاروان د سودان له پلازمینې خرطوم څخه چې جګړه پکې روانه ده و کرشول وسو کسان د 350 کیلومتر خطرناک سفر وروسته د سودان د سره سمندر ساحل ته ورسوي. د امریکا پاوز د شنبه په ورځ درې شینو کلوتکی واستولې څو په خرطوم کې د خپل سفارت کارکونکو وباسي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار په دې اړه مننه وکړه.
We are proud of the extraordinary commitment of our embassy.
موږ د خپل سفارت کارکونکو په بیساري ژمنتیا چې خپل وظایف په میدان او مسلکي ډول تر سره کړل ویاړو، او موږ د خپل پوځیانو په بیساري مهارت خوښلو چې په بریالي ډول یې هغوی خوندي ځای ته راوستل. موږ له جیبوتی، ایتوپیا او سعودي عربستان څخه مننه کوو چې هر یو یې زموږ د عملیاتو د بریا لپاره مهم وو.
امریکا غږ د بهرنی چارو په وزارت کې د بهرنی چارو له وزیر انټونی بلینکن سره پوښتنه وکړه چې څومره امریکایان په سودان کې پاتې دي او د حل لارې څه دي. بلینکن وویل دقیق شمیر نه لري او امریکا هڅه کوي د امریکا عادی اتباع د نورو هیوادونو لخوا د تنظیم شویو کاروانونو سره یو ځای شي.
موږ به له شکه د هغو امریکایانو په شمیر پوهیږو چې زموږ سره سب دي او له هغو کسانو سره چې موږ په نږدې تماس کې یو او له دغو کسانو ویلای شم چې په لسګونو تنو یې د وتلو لپاره لیوالتیا ښکار کړې ده.
بلینکن د سودان په جګړه کې د بهرنۍ لاسوهنې په اړه د پښتنې په ځواب کې د روسیې د واګنر ډلې د جنګیالیو په اړه وویل.
موږ په سودان کې د پریګویژن د واګنر ګروپ د حالات جدي اندېښنه لرو. هغوی د افریقا په ډیرو هیوادونو کې دي او هغه ناصر چې ښکیل شي نو په ساده شکل د مړینو او رانۍ کچه زیاتوي. دا ډیره مهمه ده چې موږ په سودان کې تر دې زیاته ښکیلتیا ونه وینو او زه پوهیږم چې یو شمېر هیوادونه په دې حقله او دغه امکان له امله ډیر اندېښمن دي.
یو شنن کې امریکا غږ ته ویلي چې د راپورونو له مخې د روسیې د حکومت له ملاتړ څخه برخمن واګنر ګروپ اوس په سودان کې د چټک ملاتړ ځواکونو یا ملیشه پوځیانو ته وسلې ورکوي. دغه په وینا دا کولای شي لوبه بدله کړي.
موږ په یو غوښمه ممکن د انتقال وړ هوایي دفاعي سیستم دوګې د سر راکټونو د ټانکونو له منځورون کې او د تبرته شان مهیا کړی وی چې هڅه وکړي د سودان وسلوال ځواکونه او زغروال پنه کړی. کدا رښتیاوی او هغوی د جګړې ته استولی وی نو دا کولای شي جریان د ملیشه ځواکونو په ګټه واړوي.
نو مورې زیاته کړه مصر په خاراډه ول د جګړې د بل اړخ چې د سودان وسلوال پاوز د ملاتړ کوي. د کینیا د بهرنی چارو وزیر د روسیې له واګنر ګروپ او نورو بهرنی قدرتونو څخه وغوښتل چې د وسلو لاستولو او د جګړې له زیاتولو ډډه وکړي. هغه د نوم له خستلو پرته د منځني ختیځ هیوادونه تورن کړل.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده او تاسو زموږ د خبرونه اوري. د پاکستان د راولپنډي په شار کې یو افغاني میرمنې د افغان شو په نامه یو رستورانت خلاص کړی دی چې پکې افغاني خواړه تیاروي. دغه میرمن به نظر نومیږي او وایي له تیرو دیرشو کلو راهیسې همالته د یوې کډوالې په حیث ژوند تیروي. خدای نور ناصر یې لیدو ته ورغلی او دا راپورټ یې جوړ کړی دی.
د یوې بلې کاري ورځې پای دوی اوس د ورځې د کاروبار په حساب بوخت دي. د میرمنې تیرې درې لسیزې همدلته د کډوالې ژوند کړی چې وایي دیرش کال وړاندې یې د شراتلونکو لپاره خپل وطن پریښود.
ما وخت کې از افغانستان آمدم تقریبا سال 90 بود، لاست 89 بود، 90 شروع شده بود که ما از افغانستان آمدم. در افغانستان بار اول مجاهدین آمده بودن به نام مجاهدین که امروز به نام طالب هستن آمده بودن. دیگه باز زندگی بسیار مشکل بود، پورا فامیلم خارج بود. باز ما دیگه از افغانستان بایروت، پالاچنار، از پالاچنار پشاور، از پشاور اسلام آباد، از اسلام آباد کراچی سفر کردم. بسیار یک سفر بسیار طولانی بود و بسیار خسته کن، اما چون که یک عزم عزیزی بود که من باید قدم خود پیش بانم، کار کنم، من مثال یک زندگی جور کنم، از اون خاطر ملک وطن ترک کردیم آمدم. دیگه تقریبا 16 سال در کراچی بودم. کراچی زندگی قدر خاص نبود به خاطر ازی که مهاجرین قبل نگاه عزت خوب نمی دیدن. باز آمدم پس دوباره در اسلام آباد.
اوسی همده در افغان میرمنو په نامه رستوران خلاص کړی، وایی هر څوک چی خواړه وخوري فکر کوي په پاکستان کې نه بلکې افغانستان کې دی.
تا ای که امروز الحمدلله هر سفارت ها انجیوز همه گی میاین مصاحبه میکنن، بسیار جای فخر است، خصوصا که مهاجرین نو که آمدن نان اسپایسی نمیخوردن و بسیار افتخار میاین در رستوران ما که میگن که ای فکر میکنیم که ما در افغانستان هستیم نه در پاکستان.
در افغان میرمنو په دې رستوران کې د تازه راغلو کډوالو انجنو لپاره هم د کار ځای شته او یو شپیر انجنو هم دلته کار کوي.
زمون یو رشته دار او هغه مونږ ته ویلو چې دلته یو ښځه شته او کام لري او دلته احساس یې ښه دی، له کور نه نه طالبان نه غذای شو نو دلته ښه دی، ښه احساس لرم. هم پاکستانیان راځي هم افغانان دواړه مونږ دلته دلته هر څه شته او ډېرې افغاني منتو عاشق قابلي داسې نور څه
دغه کډواله میرمن وایي د کډوالۍ ژوند کې هم په خپلو مټو نه یوازې خپل کار او روزګار جوړ کړی بلکې د تازه راغلو کډوالو لپاره هم د کار سره سره د وطني خواړو ځای هم برابر کړی دی. خدای نور ناصر، امریکا ژغ، راولپنډۍ.
امریکا یو له هغو هیوادونو څخه چې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د بیلابیلو کلتورونو، دودونو، ملیتونو او ارزښتونو کوربه دی. په امریکا کې ژوند او دلته مهاجرت کول لکه د نورو هیوادونو په څیر خپلې ښېګڼې او سختۍ لري. ځینې خلک په خپلو هڅو او له فرصتونو نه په ګټې اخیستو خپلو هیلو ته رسیږي، خو ځینې نور بیا له ستونزو سره مخ کیږي. ژوند په امریکا کې هر جمعه د افغانستان په وخت د مازدیګر له شپږونه تر شپږ نیمو بجو او د ختیځې امریکا په وخت د سهار له نه نیمو تر لسو بجو.
رپورټونو ته دوام ورکوو. د فراه په ولایت کې د طب پوهنځي محصلین وایي د ګوزان ضد واکسین سرتاسري پوښښ کولی سي د یادې ناروغۍ د محوي منزل را لنډ کړي. د بلې خوا روغتیایي چارواکي وایي پوره هڅه کوي چې د کمپاینونو په مهال له 15 کلونو ټیټ عمره ټول ماشومان واکسین او کمپاینونه په سرتاسري ډول پلي سي. نور حال د نقیب الله رضوان پر رپورټ کوي.
په فراه کې د طبي شمیر محصلان وایي چې د ماشومانو ګذر ناروغي هغه مهال له هیواد څخه په بشپړ ډول محو کیږي چې د یادې ناروغي واکسین ټولو ماشومانو ته په مکمل منظم او سرتاسري ډول تطبیق شي. یاد محصلان وایي چې دوی اوس مهال د څېړنې او مطالعې په درشل کې دي او د دوی مندونې شي چې زیات شمیر هیوادونه تر هغې د ګذر په وړاندې برلاسي ته نه ورسېدلي چې د واکسین کمپاینونه یې سرتاسري نه و تطبیق کړي. په فراه کې د طب پوهنځي محصل عنایت الله ریګوال وایي اړتیا ده چې یو ماشوم هم له واکسین څخه بې برخې پاتې نشي.
هر څومره چې د پولیو په وړاندې واکسینونه مکمل سرتاسري او پر وخت تطبیق شي هغومره زیات ماشومان د پولیو په وړاندې له خطر څخه ژغورل کیږي. نو کوشش باید وشي چې د کمپاینونو په مهال ماشومان له واکسین څخه بې برخې پاتې نشي او که چیرې کمپاینونه سرتاسري او کورنۍ هم د خپل ماشومانو د واکسین په برخه کې مرسته وکړي نو ښکاره خبره ده چې پولیو له افغانستان څخه ورکیږي.
په ورته مهال د ټپ هونځي یو بلتن محصول محمد عاطف امریکا ژغ آشنا راډیو ته وویل چې د نورو هیوادونو بریالي تجربه د ګوزن پوړان دی پروانو مبارزه کې زموږ مرسته کولای شي ترڅو یاد ناروغي لمنځه یوسو.
زما په نظر د نړۍ د زیات شمیر هیوادونو کامیاب تجربه دا ده چې هغه په ګډه خپل ټول ماشومان په دوامدار ډول واکسین کړل او د پولیو ناروغي له خپل هیواد څخه محو کړه. او کوم هم دغه طریقه تطبیق کړو نو یاد ناروغي محو کولای شو.
بل په لور روغتیاي چارواکي بیا د ګوزن ناروغي په وړاندې د واکسین د کمپاینونو د کچې د لوړولو ډاډ ورکوي. د امي روغتیا وزارت د روغتیا د ارتقا د څنګ یو تنغړی ډاکټر عبدالصبر عمر امریکا ژغته وویل چې پوره هڅه کوي چې له 15 کلونو ټیټ عمر ماشومان په بشپړ ډول واکسین شي.
دا چې پولیو یو خطرناک او فوق العاده ساري ناروغي ده، نو د دې لپاره چې د ناروغي مخمونی ولوي د فرا ولایت د صحي سکتور ټول کارمندان د دغه ناروغي په وړاندې د کمپاینونو د پوشش د سطحې په لوړوالي تاکید کوي او دا اړینه بولی چې باید د پولیو د واکسین په هر کمپاین کې د فرا ولایت تر 15 کلونو کم هر ماشوم ته د دې واکسین دوه څاڅکي ورورسیږي.
روغتیاي کارپوهان په ټینګار سره وایي چې ګوزن ناروغي درملنه نه لري، خو مخنیوي د دوه څاڅکو واکسین په مټ شونې دی چې واکسین ته لاسرسي او د کورونیو په اړه وند پکې پری کندرول لري.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غاټ راډیو خبرونه درولې دي، خو امریکا غاټ په پورش منطقې خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبه د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خبرولو د افغانستان له بهره په 902 کیلو هرتز منځنوي سپو خپل خبرونه ته دوام ورکړي. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې زموږ پښتو خبرونه په لاندو سپو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خبرونه پر وزاره 290.0 سپو اوریدلی شئ. ماخبنه پښتو خبرونه په 2140.0 2015.0 9015.0 15090.0 میگا هرتز لاندو سپو اوریدلی شئ. سپین خبری یا رک و راست خبرونه پر لاندو سپو 2015.0 میگا هرتز. دنن او وضعیت یا روایت امروز خبرونه پر لاندو سپو 2140.0 9915.0 2015.0 او ستاس غد یا صدای شما خبرونه پر لاندو سپو 2015.0 9315.5 میگا هرتز اوریدلی شئ.
قدر من اوریدونکو، د هرات په ولایت کې د طالبانو سیمایز مسؤلین وایي چې د کوکنارو د کرکیلې په تړاو یې شاوخوا 50 تنه کاروانګر نیولې او څه باندې 200 جریبه ځمکه یې هم له کوکنارو پاکه کړې ده. د بلې خوا د کوکنارو یو شمیر کاروانګر پر طالبانو نیوکه کوي چې د کاروانګرو د نیولو پر ځای دی دوی ته د کوکنارو بدیل کښتونه ورکړي. صفیح الله احمدزی په دې اړه رپورټ راستولی.
د هرات ولایت د نشیتوکو پر وړاندې د مبارزې مدیریت وایي چې دوی د دغه ولایت په بیلابیل ولسوالیو کې د کوکنارو د کرکیلې په تړاو لسګونه کسان نیولې دي او همداراز سلګونه جریبه ځمکه هم د کوکنارو څخه پاکه کړې ده.
نو زموږ عملیات دا اوس هم جریان لري او د عملیاتو په نتیجه کې تقریبا موږ تر 200-250 جریبه پر مځکه د تاریکو د کښت پاکه کړې ده او په دې کې مو تقریبا 50 یا زیاتو کم داسې کسان موږ د بزګرګر کړی دي چې هغه مو د سیمه مقامیت سپارلې دي او زموږ عملیات اوس په ټولو ولسوالیو کې جریان لري.
بلخوا بیا د کوکنارو یو شمیر کاروانګر چې تازه د کوکنارو کښتونه د طالبانو لخوا مات شوي دي پر طالبانو نیوکه کوي چې دوی د کاروانګرو د نیولو او د کوکنارو ماتولو پر ځای کاروانګرو ته د کوکنارو بدیل کښتونه ورکړي. دا کاروانګر وایي چې دوی د مجبوری نه د کوکنارو کښت ته مخه کړې ده.
خواست ما یې استاد محترم کې اینا رو خراب میکنه. ما مردم ماجر مردم قریب مردم چیزی نداریم، باید به ما یک چیز دیگه بر نظر بگیره، مثلا یک انگوزه، مثلا دیگه یک شرایط دیگه، چیز دیگه که به ما بتونیم یک چیزی کار کده، مثلا بتونیم همه کشاورزی خودمان، مثلا ما مردم ماجر مردم که بیمادیم چیزی نداریم.
با شما مطب میره پول ماه، کتاب ماه ما نداریم، تحصیل کده نمیتونیم، برادر دیگونی ما فلج شده، دیگونی خور کده پیش برده نمیتونیم. اگه ما کجا موفق شیم آخر، مگر یا گدهی کنیم یا دوزی کنیم، دوزی کنیم دولت مار مکشه.
په دې ورستیو کې طالبانو په هرات ولایت کې د کوکنارو د اړولو او د کوکنارو د کروندګرو د نیولو کمپاین په لاره چولې ده. طالبان وایي چې د کوکنارو د کښت پر وړاندې به په کلکه مبارزه وکړي، خو یو شمیر کارپوهان بیا په دې باور دي چې تر څو کروندګرو ته د کوکنارو بدیل کښتونه ورنکړل شي او لغوی سره مرسته ونه شي، د طالبانو دا مبارزه رنگ نه لري. دا په داسې حال کې ده چې لغ رئیس طالبان واکمن شوي تر اوسه دوی نه دي توانیدلي کروندګرو ته د کوکنارو بدیل کښتونه چمتو کړي. صفی الله احمدزی، امریکا غږ.
یوه موضوع څو زاویې د امریکا غږ نوې ځانګړې خپرونه د ونی د یوې تودې موضوع شننه او ارزونه له بیلابیلو زاویو څخه. د دې خپرونې کتل هر شنبه د ماښام په شپږ نیمې بجې د یاسر د سپوږمکۍ په 4:09 چینل او د امریکا غږ د ټولنیزو شبکو د پاڼو له لارې مه هیروئ.
نو اوریدونکو د امریکا غږ سر مقاله ده چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي. د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وویل د ناتو ائتلاف غړیو تیر کال په ګډه کار کاوه چې نوې امنیتي ستراتیژي عملي کړي. هدف یې د ناتو قوي کول، ډیر غځیدونکي او د راتلونکي لپاره په خو موقف شي. من د هغو دفاعي دیوالونو په جوړولو کې پنګا چونه کوو چې ژمنه شوې ده چې د خپل ملي عاید 2% پنګا چونه وشي. دا مهمه ده چې موږ وسایل لرو، ذخیره ډکې کړو، چې د خپلو قواوو چمتواله زیات کړو، چې د ناټو د ماموریتونو او عملیاتو لپاره د قوا د نسل ژمنه پوره کړو، چې د وشتمې پیړۍ د چیلنجونو سره تک خوندي کړو. ناټو د انډو پیسیفیک په شمول نو انډیوالانو ته پرمختګ ورکوي. د وزیرانو په سطح غونډه کې چې په دې تازه وخت کې پاتې رسېدلې ده، دغه ائتلاف د جاپان، استرالیا، جنوبي کوریا، نیوزیلینډ ګډون ته هرکلی وایي چې د ازادۍ او پرانستې انډو پیسیفیک سیمې لید شریکوي. د بهرنیو چارو وزیر بلینکن د اوکران لپاره د امریکا اضافي وسلو او تجهیزات اعلان کړل. په دې کې د ایچ آی ایم آی آر ایس حربي مهمات، دافع هوا او توپخانه، همدغه راز د زغری سیستمونه، سپکې وسلې، درانده تجهیزات، ترانسپورټي موټرې او ترمیمولو ملاتړ شامل دی. دغه ونډه اخیستل به دوام لري چې اوکران په دې قادره کې چې د توغندیو او ډرون له حملو نه ملکي بنیادي کارونه وژغوري، چې د اوکران ځمکه وساتي او بیرته ونیسي. د بهرنیو چارو وزیر بلینکن وویل په عین وخت کې د امریکا او اوکران انډیوالان د معنا نه د ډکو ډیپلوماتیکو کوښښونو ملاتړ کوي چې په اوکران کې سوله ټینګه شي. دا باید یو عادلانه سوله وي چې د ملګرو ملتونو د منشور د اصولو ملاتړ وکړي. ملي حاکمیت، ځمکنی تمامیت، خپلواکي، او دا باید دوامداره سوله وي چې د دې ډاډو ورکړي چې روسیه ونه کړی شي چې خپل عسکر دمه او بې سنبال کړي او د خپل انتخاب په وخت کې به حمله وکړي. تر هغه وخته پورې چې سوله کېږي، امریکا د درست نړۍ د متحدینو او انډیوالانو سره به اوکراین ته د خپلو مرستو برابرولو ته دوام ورکړي. په قوانینو ولاړ نظم ته مخامخ شوو نوو چیلنجونو او د ناټو د عمومي امنیت نه علاوه د پخوا له بل هر وخت نه دغه ائتلاف قوي او پراخه راڅرګند شو. د بهرنیو چارو وزیر بلینکن وویل په داسې حال کې موږ په ویلنیوس کې د ناټو د بلې عالي غونډې لپاره تیاری نیسو. زه باور یم چې موږ د دغې لحظې او په راتلونکي وخت کې د دغو چیلنجونو غم خوړلو ته دوام ورکړو. درنو اوریدونکو، دا و د امریکا غږ سر مقاله چې د امریکا د حکومت نظر څرګند.
خبرونه په هم دې ځای پای ته ورسیده. د امریکا جان آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څه مننه چې موږ خبرونه اوریدل.